نوریاس نوری میزبان شما است.
جعفر احمدی تاسو ستړي مشي په دې خبرونه کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د یو جګپوړي قمندان له وروستیو څرګندونو مو خبرو چې وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی. دغه راز اوري چې په پاکستان کې هم داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي، د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو لومړی اجمل تورمان ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوارلس تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال اووه مشکوک تروریستان وژلي دي. او د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. پښپړ خبرونه واورئ. په جلال آباد کې د پرونی برید د ټپیان له ډلې څخه څوارلس تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. تېره ورځ غرمه مهال پنځو مشکوکو تروریستانو د هند پر کونسلګرۍ برید وکړ چې پکې یو عسکر او یو ملکی ووژل شو او نولس تنه نور د یوې ښځې او ماشوم په ګډون ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویان اتوله خوګیاڼي ازادۍ راډیو ته وویل
نولس ملکي وګړي چې یوه مېرمن او ماشوم هم پکې و ټپیان شوي وو چې څوارلس د لومړنۍ درملنې وروسته کورونو ته لېږدول شوي. پنځه نورې په روغتون کې اوس هم تر درملنې لاندې دي.
په دې حمله کې د هند کنسلګرۍ کارکوونکو ته زیان نه دی اوښتی او پنځه سره بریدګر وژل شوي دي. افغان ځواکونو د کندهار په ژیړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال وو مشکوک تروریستان وژلي دي. د 215م اتل قول اردو په وینا د عملیات په تیرو څلور ساعتونو کې شوي دي او په ترڅ کې افغان ځواکونو د مخالفو وسلوالو یو سره چ موټر او یو موټر سایکل ویجاړ کړي او یو موټر سایکل هم سلامت نیولې ده. افغان ځواکونو آزاد رادیو ته پر استول شوی پیغام کې لیکلي چې د یو شمیر مهمات هم دوی نیولې دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د باختري زمانو د لرغونو آثار یو برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي هارون حکیمی آزادۍ رادیو ته وویل
د باختر گنجنی د 201 دیش قلم آثار نندارتون به د رواني اپریل د میاشتې پر 12مه د جاپان په توکیو موزیم کې د دوو میاشتو لپاره نندارې ته شوول کیږي.
د لرغونی آثار د دسمبر له 15 د فبروري تر 15 د جاپان په کیوشو موزیم کې نندارې ته وړاندې شول. د خغلی کیمی پوینا د دغو دواړو نندارتونونو له درکه 250,000 امریکایي ډالر افغانستان ته د مالیه په ډول ورکول کیږي او د نندارې 40% خالص عواید به هم افغانستان ته وسپارل شي. بلور ته د کورنیو جګړو پر مهال د افغانستان د ملي موزیم 102 قلمه ورک آثار د جاپان لپاره د یونسکو د نیک نیت سفیر ویکرو های مارا ټول کړی دي او د آثار په افغانستان ته تسلیم کړي. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د روسیې تاس دولتي خبري اژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایي مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. د خبرې ورځ وروسته له هغې ورکول کیږي چې ناټو لوړ پوړي قمندان فیلیپ بریدلولوف د امریکا کانګرس ته خبرداری ورکړ چې روسیه په زیاتېدونکي ډول په شمالي قطب کې پوځي تاسیسات زیاتوي. روسیه په قطب کې خپل پوځي حضور په داسې حال کې پیاوړی کوي چې په ټوله کې د دې سیمې د تودوخې زیاتوالي طبیعي زیرمو ته د لاسرسي او ترانسپورټ په برخه کې نوې زمینې برابرې کړې دي. په دې سیمه کې روسیه د تور په نوم د مزایلو هغه سیستم ځای پر ځای کوي چې له الوتکې له نږدې واټنه د حملو یا د کروز توغندیو د شنډولو لپاره ځانګړي شوي دي. روسیه تیر کال په مارچ میاشت کې په شمالي قطب کې پراخ پوځي تمرینونه ترسره کړل چې پکې 8000 پوځي پرسونل الوتکو اوبتلونو برخه اخیستې وه. له دغو تطبیقاتو څو اونۍ وروسته د شمالي اروپا 5 هیوادونو سویډن، ناروې، فنلند، ډنمارک او ایسلند د یوې ګډې اعلامې په خپرولو سره په دې ټینګار وکړ چې اروپا باید د روسیې د پوځي تهاجم د مخنیوي لپاره خپل پوځي همکارۍ زیاتې کړي. اردن وای د سوریه له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخانی ولیده. د اردن د استخباراتو ادارې تیر ورځ وویل چې د اوربت په ښار کې د شپې پر مهال وطن وسلوال ووژل شول، او د استخبارات په وینا دغه وسلوالو غوښتل چې پر ملکي او پوځي تاسیساتو برید نه وکړي. د دې نښتې پر مهال یو امنیتي ساتونکی هم وژل شوی او 15 تنه نور ټپیان شوي دي. د اربت ښار د سوریه د سرحد په 40 کیلومترۍ کې پروت دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې 13 ورځ دارای د پیونګیانګ له لوري په 13 دوه میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازمویلو په ځواب کې واچول شوې. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذ اسمان ته پاور وویل
That is why under this resolution cargo going into and
They waited the pre-click la mkhi haga cargo che shamali Korea ta warkol kigi ya tri bahar kigi haqi ta bada shak pa sarga katal kigi aw la hiwadun ghotal chawi che da maluna ka pahawab maka ya samandar ki taftish kri da der muhim iqdam de da amne chura tolo 1500 ghadiyo da pre-click tasweep kar عراق له یو اروپایي کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارن لپاره تړون لاسلیک کړ. د حکومت ویان سات الحدیثی وویل دا تړون 2.6 میلیون ډالر ارزښت لري او د مارچ په 2مه له یوې ایټالیي کمپنۍ سره وشو. الحدیثی په دې برخه کې نور معلومات ورنکړل چې کله به دا کمپنۍ کار پیلوي، خو دومره وویل چې ډیر ژر به کار شروع کړي. د عراق دغه ستر بند چې په 80 میلادي کلونو کې جوړ شوی د موصل له ښاره بهر په هغه سیمه کې دی چې د داعش په لاس کې نه ده، او په وروستیو کې داسې راپورونه خپاره شول چې دا بند د نړېدو په حال کې دی. د اسپانیا مشهور هوټل غواړي چې په ایران کې د سمندر پر غاړه راتلونکي کال لومړی بهرنی هوټل پرانیسي. د ملیا په نوم د 50 ستوریو نړیوالو هوټلونو د سه شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د کیسپین د سمندرګي پر غاړه به د 130 میټر په لوړوالي هوټل ودان کړي. وروسته تر هغې چې په 1990 کال کې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، دا به لومړی ځل وي چې په دغه هیواد کې یو لوکس بهرنی هوټل پرانیستل کیږي. او رسته خبر داشه د بنگلاديش د کرکټ ملي ټیم د پاکستان ملي ټیم ته په 50 وکټو مات ورکړه، او د اسیاي لوبو فائنل ته لار وکړه.
سپیکټیکولر سپیکټیکولر وین فور مشرفي اند هیز ټایګرز اوټستانډینګ افورت
بنگلاديش بای 5 وکټس.
د لوبه تیر ورځ د بنگلاديش په مرکز ډاګه کې د شیر بنگلاديش په لوبغاړي کې ترسره شو. د پاکستان ټیم په ټاکلو 16 اورونو کې 129 منډې جوړې کړې وې چې د هدف ته بنگالي لوبغاړو په داسې حال کې ورسېدل چې لا 15 توپونه پاتې ول او 15 لوبغاړي سوځېدلې ول. بنگلاديش په د یکشنبه په ورځ له هند سره پیلو په وکړي. دا ول تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
اجمل تورمان مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واوره ول. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو څپو سربیره د غراز لوی ښارونو کې د اف ام په 13.5 په هم اوریدلی شئ. وړاندې خبرونه کې اوریدل چې د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تیرو کلونو په پرتله ډیر پرمختګ راغلی دی. له جرمني بیرته کابل ته یو ستون شوی افغان د مهاجرت په اوږده لاره کې د سختیو کیسه کوي.
ام مسیر رو را که ما می رفتیم بسیار سختر و سختر شده می رفت. جام رفتیم بسیار پیاده روی ها بوده، جنگل خان بوده، با هر سه وسایل رفتیم.
په پاکستان کې داعش خپل حضور پیاوړی کوي. د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو د کړکېچ څخه د لویدیز پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. په شمالي کوریا هم د ملګرو ملتونو لګیدلې بندیزونه سخت شول. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو دا ځل د قوالی موسیقي ځانګړتیاو او تاریخ ته کتنه کړې ده. د دې او ځینې نور مطالبو د اورېدو لپاره د خبرونه تر پایه سره ملګرتیا وکړئ. د امریکا یو جګپوړی پوځي چارواکی وایي د افغانستان په امنیتي وضعیت کې د تېرو کلونو په پرتله ډېر پرمختګ راغلی دی. جنرال لوید ایسټن د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قوماندان د چهارشنبې په ورځ وبخې په کابل کې دا خبره هم وکړه چې یو نیم کال مخکې افغانستان له سختو امنیتي ګواښونو سره مخامخ و او پر اوسنیو پرمختګونو باید سترګې پټې نه شي. د هغه د وروستیو څرګندونو تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د امریکا د مرکزي قوماندې عمومي قوماندان په دې باور دی چې په افغانستان کې د امنیت په برخه کې پرمختګونه رامنځته شوي دي او افغان ځواکونه د 2015 کال د جګړې له فصله یعنی اوړي څخه بریالي راووتل. جنرال لوید استن په کابل کې د امریکا او ناټو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو پر مهال چې جنرال جان نیکلسن ته وسپارل شو وویل شاوخوا 3,500 افغان ځواکونه د خپل هیواد د امنیت لپاره شي هڅې کوي. د دې امریکایي جنرال په باور تر دې دمه د امنیت په برخه کې پرمختګونه د افغانستان د ملکي او پوځي ډلو امریکایي او نړیوال ائتلاف د ګډو هڅو نتیجه ده او باید دا پرمختګونه خوندي شي. جنرال استن زیاته کړه نړیوالو وروسته تر دې چې افغان ځواکونو ته امنیتي مسولیت وسپاره له افغان چارواکو سره له نږدې همکاري پیل کړه او اړیکې خورا پیاوړې دي. د پوځي امریکایي چارواکي بیا وویل هغه څه چې ډېر مهم دي هغه د افغان ځواکونو د بنسټونو پیاوړي کول او له هغوی څخه حمایت دی. د جنرال استن په وینا نړیواله او افغان چارواکي اوس هڅې کوي چې د افغانستان پاکستان هند او د منځنۍ اسیا د هیوادو اړیکې پیاوړي شي او د ښاغلي استن په وینا په دې برخه کې پرمختګونه هم شوي دي. د نړیوالو ځواکونو د مشید سپارلو په مراسمو کې تیر ورځ په کابل کې نوی عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ژمنه وکړه چې د یاغیانو د لمنځه وړلو لپاره ډېر پروګرامونه تر لاس لاندې دي. جنرال نیکلسن زیاته کړه چې هیڅکله به په افغانستان کې د ناټو قربانۍ هیرې نشي. موږ به کله هم دا هیر نه کړو چې ولې دلته راغلي یو او د دې ماموریت اهمیت به هم هیر نه کړو. په ناټو کې باید خپلو شریکانو ته ووایو چې دا د ناټو او امریکا ماموریت دی. خو د یوه امریکایي جنرال په توګه په ناټو کې خپلو متحدانو ته ویلی شم چې د امریکا خلک به هیڅکله دا هیر نه کړي چې د 2001 کال د سپتمبر په 11 زموږ پر هیواد بریدونه وشول او تاسو زموږ مرستې ته راودانګل او په دې اوږدې جګړې کې زموږ تر څنګ ودرېدی. جنرال نیکلسن ته د بهرنیو ځواکونو د عمومي قمانداني د سپارلو په مراسمو کې د اجرایي رئیس عبدالله او سرپرست دفاع وزیر معصوم ستانکزي په ګډون یو شمېر افغان چارواکو برخه اخیستې وه. په دې مراسمو کې د پخواني عمومي قمندان جنرال جان کیمپل ستاینه افغان او امریکایي چارواکو وکړه. د امریکا د مرکزی قماندې عمومي قماندان په دې مراسمو کې وویل چې افغان ځواکونه ډېر پیاوړي شوي خو لا هم د سم پیاوړي توب لپاره ډېرو مرستو ته اړتیا لري. جنرال لوید استن په دې باور دی چې په افغانستان کې لا ډېر کارونه پاتې دي چې وخت اړتیا لري خو د ده په وینا دا کارونه د دې جوګه دي چې پانګونه پرې وشي.
دغه راز نړیوالو ورځپاڼو هم په کابل کې د ناتو د غوڅ ملاتړ له ماموریت د قمندانۍ د بدلېدو په اړه یو لړ خپرونې خپرې کړې دي، یو لړ مطالبې چاپ کړې دي. سالی محمد سالی ورته کتنه کړې ده.
له امریکا خبرېدونکي ورځپاڼې واشنگټن ټایمز په خپله پرونۍ ګڼه کې یو راپور خپور کړی چې په افغانستان کې د بهرنیو قواوو د عمومي قمندان د بدلېدو په باب دی. په مطلب کې راغلی د امریکا پوځي جنرال جان میک نیکلسن په افغانستان کې د امریکایي او ناټو قواوو له مخکنی قمندان نه قمانده په یو لړ مراسمو کې واخیسته. اته 50 کلن نیکلسن د چهارشنبې په ورځ دغه قمانده له جنرال جان کیمبل نه واخیسته چې په 2014 میلادي کال کې یې په افغانستان کې د نړیوال جنګي ماموریت د پای ته رسېدو مشري کوله او هغه وخت د کابل په وړاندې د طالبانو جنگ هم شدید سوی و. نیکلسن په خپله وینا کې طالبانو ته وویل زه تاسو پیژنم چې افغانانو ته مو یوازې کړاو او رنځ په برخه کړی دی. واشنگټن ټایمز رسپانه زیاتوي نیکلسن د 2008 او 2012 میلادي کلونو ترمنځ درې وارې په افغانستان کې ماموریت پر مخ بیولی او د نظر واته سو امریکایانو په ګډون به د شاوخوا 15,000 بهرنیو پوځیانو قمانده پر غاړه لري. زیاتو رسپانو او خپرونو په جلال آباد کې د هند قونسلګری ته نږدې پر پرونی حمله هم لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. ل امریکا خبریدونکو ورسپانې وال ستریت ژورنال په دې اړه لیکلي دا حمله پروند د نګرهار په مرکز جلال آباد کې د هند قونسلګری دروازې ته نږدې وسو چې ځان مرګي او وسلواله حمله پکې شامل و. وال ستریت ژورنال لیکي په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د هند پر ډیپلوماټیکو مرکزونو یو لړ حملې سوي دي. د ورسپانې په حواله په 2013 کال کې هم په جلال آباد کې د هند پر قونسلګری حمله سوي وه. دغه راز په مزار شریف کې د روان میلادي کال په جنوري میاشت کې د هند پر بلې قونسلګری حمله شوې وه. دغه راز په 2014 میلادي کال کې په هرات کې د دغه هیواد پر قونسلګری یو حمله ترسره شوې وه. هندي ورځپاڼې ټایمز آف انډیا هم په جلال آباد کې د هندوستان پر قونسلګری پر حمله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په یو برخه کې راغلي چې د هند بهرنیو چارو وزارت ویان ویکا سوارو وویل چې په دې برید کې د قونسلګری کوم کارکوونکي ته زیان نه دی رسېدلی. د لیکنې په یو برخه کې راغلي ننګرهار د داعش ډلې د پلویانو د ظهور مرکز ګڼل کیږي. دا ډله چې په سوریه او عراق کې پر ځینو سیمو کنټرول لري په وروستیو کې په افغانستان کې هم فعالیت پیل کړی او وسلوال طالبان یې چیلنج کړي دي. ټایمز آف انډیا لیکي د اسلامي دولت ډلې یا داعش سخترېزو وسلوالو په جنوري میاشت کې په جلال آباد کې د پاکستان قونسلګری ته نږدې د یوې وژونکې حملې مسؤلیت منلی و. د پاکستان پر قونسلګری هغه حمله د افغانستان په یو ولایت کې د دې ډلې تر ټولو لویه حمله ګڼل شوې ده.
ازادي راډیو اورې د سهار 8 بجې او 14 دقیقې کېدونکې دي. یو شمېر افغانان چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه بیرته هیواد ته ستانه شوي دي وایي چې د سولې هیلې د دې لامل شو چې دوی بیرته هیواد ته ستانه شي. 115 افغانان چې 13 پکې ښځې وي تېره اونۍ بیرته هیواد ته ستانه شول. د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویل راستانه شوو سره به د تنظیم شویو پروګرامونو په ترڅ کې سمې مرستې وکړي. تفصیل د خان محمد سیم راپور کې.
دیرش کلن عبدالغفور یو له هغو افغانانو څخه دی چې په دې وروستیو کې په داوطلبانه توګه له جرمني څخه هیواد ته راستون شوی دی. دی د تېرې چهارشنبې په ورځ د 115 افغانانو په ډله کې د یوې ځانګړې الوتکې په ذریعه کابل ته راورسېد. عبدالغفور ازادي راډیو ته وویل اروپا ته د تګ پر مهال ډېر کړاوونه وګالل، خو کله چې اروپا ته ورسېد ګڼ ځوانان یې ولیدل چې بې سرنوشت دي. ده وویل همدغو ناخوالو ناهیلې او تصمیم یې ونیو چې ژر تر ژره هیواد ته ستون شي.
لاره سخته وه. موږ فکر کاوه چې په جرمني کې به مو ژوند ښه شي. موږ په دې هیله کله پلی تللي او کله په کښتیو کې، کله په ځنګلونو او کله مو په موټرو کې لارې وهلې.
عبدالغفور وای په جرمني کې د افغانانو لپاره د ژوند شرایط سخت و او په نورو اروپایي هیوادونو کې ورسره له تبعیزه ډک چلند کېده.
په یوه جوړه جامو کې مو شپې ورځې تېرولې. په درې وختو کې به لک مربع او لک کوچ را رسېدل. په یو کیمپ کې 120 یا 130 کسان په خیمو کې اوسېدلو. د ژبې په کورس کې به د سوري خلکو په اونۍ کې 15 ورځې او افغانان به 2 ورځې درس وایي. د سوري خلکو ته په هر برخه کې لومړیتوب ورکول کېده.
عبدالغفور وای د سولې مذاکراتو هیله مند او هیواد ته د ستنېدو تکل وکړ.
جمهوریس ډېر هغه ځوانان چې له هېواده وتلي د سولې مذاکراتو ته هیله مند کړي دي او جرمني ته یې د خپل سفر پر مهال وهڅولو چې هېواد ته ستانه شو. دې مسلې موږ هیله مند کړي یو.
په ورته وخت کې د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي چې هغوی چې هیواد ته راستنیږي دوه پروګرامونه ورته په پام کې نیول شوي چې په یو شمېر ولایتونو کې پیل شوي هم دي. د دې وزارت وایان علي افتخاري وویل چې د دې پروګرامونو له لارې حرفه‌ای کسانو سره وړیا مرسته کیږي او نورو ته د حرفه‌ای زده کړو په مرکزونو کې د شاملېدو زمینه برابرېږي.
هغوی چې لوړې زده کړې کړي په دولتي ادارو کې به جذب شي او بل پروګرام دا دی چې له مسلکي خلکو سره وړیا مرسته کیږي او غیر مسلکي کسان به د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې شامل شي. دولت هڅه کوي چې د ملي پروګرام په چوکاټ کې چې عملا پیل شوی د کلیو د پراختیا وزارت په پروژه کې کار ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې راپورونه وایي د افغانستان په دولتي تشکیلاتو کې 150,000 پوستونه تش پراته او تر اوسه پرې هیڅوک مقرر شوی نه ده. ځوانان وایي که په هیواد کې ورته د کار زمینې برابرې شي هیڅکله به هم خپل کور، کلی او هیواد پرې نه ږدي. بلخوا د ایمل په نامه یو ځوان وایي چې که په هیواد کې د بیکارۍ وضعیت په همدې توګه روان وي یو ځل بیا به د هیواد د پرېښودلو تکل وکړي.
چی خواهد شد بچه؟
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده این و میفهمی که در زور جرگت نیوه کلو هم جنگ و جده دارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام مفتنه؟
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل درونه تر 15 بجو پوری له آزادی رادیو نو اوري.
نن لدریو بجو تر پنځو بجو پر پروگرام کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو او د غراز د دولت وسلوالو مخالفانو په وړاندې د افغانستان په یو شمېر سیمو کې د روانو پوځي عملیاتو پر موضوعاتو خبرې کیږي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې ټاکل شوی و چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغانستان د حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د پاکستان په اسلام آباد کې ترسره شي، خو په بهرنیو اړیکو کې د پاکستان د صدر اعظم لوړ پوړي سلاحکار سراج عزیز وړمه ورځ په واشنگټن کې وویل چې دی هیله کوي چې د سولې خبرې په راتلونکو لسو یا پنځلسو ورځو کې په اسلام آباد کې ترسره شي. په دې اړه چې آیا دا خبرې شاته غورځېدلې دي، په دې اړه هڅه کوو چې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د سولې د عالي شورا د چارواکو نظر واخلو. خو اوس بیا هم په افغانستان کې د جګړو او ناامنیو په موضوع کې انتم کیږو. وروسته اورې چې داعش چې د افغانستان په ننګرهار ولایت کې په دې وروستیو کې ډېر فعال، خو د دولت د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ځپونکو عملیاتو په ترڅ کې داعش ډله تر ډېره په دې ولایت کې په ډېره اچین ولسوالۍ کې ځپل شوي. په دې وروستیو کې د پاکستان په یو شمېر لویو ښارونو کې هم د حضور د زیاتوالي په اړه راپورونه خپاره شوي. په تېره بیا د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې ویل کیږي چې د داعش ملاتړي د زیاتېدو په حال کې دي. خو مخکې له دې چې په دې اړه راپور درته خپور کړو، په افغانستان کې د بهرنیو وسلوالو د حضور د زیاتوالي په اړه به د افغان چارواکو اندېښنې درته خپرې کړو. د افغانستان د جنوب لویدیځ او مرکزي ولایتونو چارواکي په خپلو سیمو کې د بهرنیو وسلوالو له پراخ حضور څخه اندېښنه لري. د زابل او غزني ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي وایي چې د دې وسلوالو شمېره تر سلګونو کسانو پورې رسي او ډېرې هم له خپلو کورنیو سره یو ځای دې سیمو ته راغلي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې بهرني وګړي د حقاني طالبانو او داعش ټولو تروریستي ډلو په لیکو کې شته چې تر ډېره مالي امکانات هم د دوی په واسطه برابرېږي. تفصیل دی یوسف خان زدران پر راپور کوي.
په داس حال کې چې روان جمعي له پخوا مختلف تر ډیره په جنگونو کې تیر شو، د افغانستان د جنوب لویدیځو او مرکزی ولایتونو یو شمیر چارواکي راتلونکي فصل ته هم له پخوا بدلو جنگونو تندېښمن دي. د دغو ولایتونو چارواکي او خلک وایي چې په دې وروستیو کې تر ډیره بهرني وګړي د دوی سیمو ته راغلي او ښې وسلې لري. په دې لړ کې د زابل د ولایتي شورا منشي اسدالله کاکړ د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دغه ولایت ته په وروستیو کې سلګونه بهرني جنګیالي راغلي او د لار راټولېدو په حال کې دي. هغه وایي چې سلګونه دا کسان له کورنیو سره په وسلو مجهز راغلي او د خلکو د جذب لپاره خې پیسې لري.
خارجي جنگالي چې دا راغلي دي تاسو من د فاميلي سره راغلي دي، د فقیرزو په منطقه کې راغلي دي، چلته میشت په چوپان کې په برلغو کرلغو هغه په منطقه دي، ازاربوز په هغه منطقه کې سره میشت دي. په خاطر افغان کې څه ول خو هغه څه وخت مخکې جنگ سره وکي دوی مجهز دي، په هر را وسله باندې مجهز دي او پیسې دي ور سره دي. دوی سره
ښاغلی کاکړ وایي چې په خوا فکر کې دا کسان ممکن د عرب او منځنۍ اسیا له هیوادونو د داعش ډلې په ملاتړ راغلي وي، خو اوس معلومه شوي چې دوی د اسلامي امارت په ګټه کار کوي. په همدې حال کې د زابل امنیه قومندان میرویس نورزی په خاک افغان، دای چوپان، ارغنداب او ځینو نورو ولسوالیو کې دا اندېښنې او ګواښونه تاییدوي، خو وایي چې دښمن مشخص ادرس نه لري او تر ډیره دوی دا ستونزه جدي نیولې ده. له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي چې په افغانستان کې تر لسو زرو پورې بهرني جنګیالي فعالیتونه کوي چې د افغانستان امنیت یې له ګواښ سره مخ کړی دی. په ورته وخت کې د غزنی د ولایتي شورا غړی عبدالجامع جامع وایي چې په دې ولایت کې له دوه کلونو راهیسې پاکستاني، ازبکستاني، چچني او عرب جنګیالي ډېر شوي دي.
په غزنی کې دوه کاله کېږي چې عرب جنګیالي، چچنیان او پاکستانیان زیات شوي دي. دا د وزیرستان د عملیاتو مطابق چې عملیاتو صوبې د کډسې افغانستان د غړي دي طالبان سره دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې دوی د هرې تورستي ډلې په وړاندې یو شان عملیات کوي او ډیر وخت افغان ځواکونو په مخامخ جګړو کې بهرني وګړي نیولې یا وژلې دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې بهرني وګړي دی وی ډلې په ملاتړ نه جنګیږي. بهرني وګړي په بیلابیلو تروریستي ډلو کې شته، د حقانی په شبکه کې هم، د طالبانو په ډله کې هم او د داعش په لیکو کې. په دوی چې هر چیرې فضا او فرصت تنګیږي او یا یې ترمنځ اختلافات راځي یوې بلې برخې ته ځي. دوی ټول د تروریزم ځالې دي. په یو شمېر ولایتونو کې د بهرنیو پراخو جنګیالیو شتون داسې وخت اندېښنې راپارولې چې ځینو څېړونکو او یو شمېر رسنیو ویلي حتی افغانستان ته د عراق او سوریې څخه په سلګونه جنګیالي راغلي، کوم چې کولی شي جګړو ته نوی رنګ ورکړي.
دغه راز د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې هم ویل کېږي چې د داعش ملاتړي مخ په زیاتېدو دي او د تېر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې هم پلان کړې. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په مې میاشت کې په کراچۍ کې په یوې خونړۍ حملې سره تثبیت کړ. په پاکستان کې د داعش د ملاتړو شمېره ناڅرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. ویل کېږي چې په دې هیواد کې داعش د القاعده او طالبانو له سیالۍ سره مخامخ دي. نور جزئیات یې د ملالۍ بشیر په راپور کې اوري.
په پاکستان کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې لپاره استخداموونکو پاکستانی خبریال حسن عبدالله ته ویلي، ورور ته کولای سي ځان د امت لپاره ډېر ګټور ثابت کړي. عبدالله ځواب ورکړ چې ښه ژوند لري او نه غواړي له جهادیانو سره یو ځای سي. استخداموونکي ورته ویلي د دې نړۍ خوندونه لنډمهاله دي، ته باید د آخرت لپاره کار وکړي. داعش عبدالله په دې خاطر په فکر کې نه ونیولې چې سخت دریځ دي، بلکې ځکه یې غوښتل دی ورسره یو ځای سي چې د خبریال په توګه دی د دې ډلې د پروپاګند لپاره ګټور کېدای سي. عبدالله اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته په دې اړه خبرې کړې دي. د داعش لغړی سره د دم خمخ کېدل د دې بیلګه ده چې دغه ډله څه ډول غواړي په پاکستان کې ځانته ځای پیدا کړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې دغه ډله غواړي د خپل نفوذ زیاتولو لپاره د پوهنتون استادان، محصلین، ډاکټران، خبریالان او سوداګران وکاروي او همداراز ښځې کاروي چې ورته مالي مرستې راټولې کړي. دا ډله همداراز د پاکستان د نورو سخت دریځو ډلو سره په سیالي کې ده، په ځانګړې توګه له طالبانو او القاعده سره. د پاکستان په تر ټولو لوی ښار کراچۍ کې د داعش ملاتړي زیات حضور لري او د تیر کال په اوږدو کې شبکې جوړې کړې او ګڼ شمېر حملې یې کړې دي. 40 میلیونه نفوس لرونکی دغه ښار چې د عرب سمندر پر غاړه پروت دی، تل د خپلو فعالیتونو لپاره د سخت دریځو د خوښۍ ښار اوسېدلی. د ښار بډایه ولسوالۍ د مالي مرستو ټولولو لپاره کارول کېږي او بېوزلې ولسوالۍ د پټېدو او نورو سخت دریځو د استخدام لپاره کارول کېږي. همداراز دغه ښار د هېواد له نورو سیمو سره هم سخت دریځې وصل کوي. د کراچۍ د تروریزم پر ضد د مبارزې د پولیسو لوړ پوړي چارواکي راجا عمر خطاب خبرداری ورکړی چې داعش په پاکستان کې ډیر پرمختګ کولای سي او یوازې له دې خاطر نه چې ګڼ شمېر سنی سخت دریځ ورسره، بلکې ځکه هم چې په دوی کې د شیعه مذهب پر وړاندې د تشدد او نفرت احساسات شته. داعش په پاکستان کې خپل حضور د لومړي ځل لپاره په می میاشت کې په کراچۍ کې په یو خونړۍ حمله سره اعلان کړ. په دې حمله کې سخت دریځ یو بس ته وختل چې پکې شیعه مذهبي سپار وو. هغوی ته امر وکړ چې سرونه ټیټ کړي او بیا یې په ډزو وشتل او 45 کسان یې ووژل. سخت دریځو تر شا یو کاغذ پریښود چې پکې لیکلي وو، خبرداری درکوو چې موږ د شریعت د پلي کولو لپاره میدان ته راننوتلي یو. له هغه راهیسې دغه ډلې 45 پولیس په هدفي حملو کې وژلي. پر دوو ښوونځیو یې بریدونه او د بشري حقونو مدافع سبین محمود یې وژلي. په پاکستان کې د داعش د ملاتړو شمېره ناڅرګنده ده او چارواکو په دې وروستیو کې تایید کړی چې داعش په دغه هیواد کې حضور لري. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د داعش سخت دریځ هڅه کوي چې ښځې استخدام کړي او خپل فعالیتونو ته د هغوی له لارې ادامه ورکړي. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې وی اکادمي د کراچۍ په بلوڅ کالونی سیمه کې ښځې استخدام کړي او هغوی ته یې په صنفونو کې د داعش ویډیوګانې ورښکاره کړې وي. د دغه اکادمۍ 40 کسه ښځینه محصلینې وروسته په کراچۍ کې له بډایه ښځو سره په تماس کې سوي وي او له هغوی څخه یې د داعش لپاره د مالي مرستو غوښتنه کړې وه. یو شمېر ښځې ونیول سوې چې پکښې د داعش د یوه مخکښ فعال میرمن هم شامله وه او وروسته له پلټنو بېرته خوشې سوې. اسوسییټډ پرس په خپل راپور کې وایي چې د داعش وسلوال اوس ناپو د غرونو خلک نه دي، بلکې لوستي پاکستانیان دي چې له ښو کورنیو سره تړاو لري او کولای سي د انټرنیټ په نړۍ کې په ښه توګه فعالیت وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
هدایت امین له هلمند څخه لیکي چې وسلوالو طالبانو افغانانو ته له کړاوونو او مصیبتونو پرته نور څه نه دي ورکړي، دوی باید په دې فکر وکړي. اسلامیار هم له هلمند لیکي چې په هلمند کې ناملي ورستر بلې زور اخلي او یو شمېر ولسوالۍ خو طالبانو نیولې دي. دغه راز له نورستان ولایت قاری محمد مدني لیکي چې طالبانو نه هیله کوم چې افغانانو د افغانانو هیلو ته مثبت ځواب ورکول غواړي، نو واقعي سولې ته د غاړه کیږدي تر څو اوردی ورور وژنې بهیر پای ته ورسیږي. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سیم 1313 شمېرې له لارې مو راستولي ول، تاسو ټولو مننه چې موږ ته پیغامونه راستوئ. خو یوه هیله کوو چې که پیغامونه مو لنډ وي واضح وي نو لوستل هم موږ ته اسانه وي. له تاسو بیا هم مننه. د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو لګیدلي بندیزونه نور هم سخت شول، او د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیه او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. اجمل تورمان بیا هم سډو ته راغلی او د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه به وړاندې کړي.
په جلال آباد ښار کې د پرونی برید د ټپیانو له ډلې څخه 14 تنه تر درملنې وروسته له روغتون رخصت شول. افغان ځواکونو د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې د عملیات پر مهال و مشکوک تروریستان وژلي دي. د افغانستان د باختري زمانې د لرغونو آثار یوه برخه به د جاپان په مرکز توکیو کې نندارې ته وړاندې شي. د روسیې تاس دولتي خبری آژانس وایي چې مسکو په شمالي قطب کې د هوایی مدافع د مزایلو سیستم ته پراختیا ورکوي. اردن وایي د سوریې له پولیس سره نږدې د داعش د برید مخانی ولیده. د ملګرو ملتونو امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. او عراق له وی اروپאי کمپنۍ سره د دغه هیواد په شمال کې د موصل د اوبو د بند رغونې او څارن لپاره تړون لاسلیک کړ.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. غوړې بیا هم ول ولې پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګي ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په د ژوند په شیبو کې په دې اونیزه خبرونه کې مو د قوالی موسیقي ځانګړتیا او تاریخ ته کتنه کړې ده. د غرض اساسي او بشري حقوقو بل اونیز پروګرام هم مهیروي خصوص دوه نړیوال موضوعات را اخلو. د ناتو یو لوړ پوړي قومندان ویلي چې روسیا او سوریه د کډوالو له کړکېچ څخه د لویدیځ پر ضد یوې وسیلې په توګه کار اخلي. د امریکا د هوایي ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف ویلي چې له جګړه ځپلې سوریه څخه د سلګونو زره کډوالو شمیر په اروپا کې بې ثباتي رامنځته کړې ده او موسکو له دې ګټه پورته کوي. موسکو بیا دا تورونه ردوي. نور تفصیل د فریبا ظاهر په رپورټ کې.
د ناتو یو لوړ پوړی قماندان وایي روسیا او د سوریې د ولسمشر بشار الاسد رژیم دواړه په قصدي ډول د کډوالۍ له بحران څخه د یوې داسې وسیلې په توګه کار اخلي چې وکولای سي اروپایي بنسټونه ګډوډ او د لویدیځ عزم مات کړي. د امریکا د هوایی ځواکونو جنرال فیلیپ بریدلوف چې د 28 هیوادونو د پوځي ائتلاف مشري کوي دغه څرګندونې پرون د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته کړې دي. د ویلي چې له جګړه ځپلې سوریې څخه اروپا ته د لسګونو زره کډوالو ورتګ له بالکانه نیولې تر سکندنوي هیوادونو پورې په اروپا کې کډوډۍ رامنځته کړې دي. جنرال بریدلوف ویلي چې مسکو او دمشق په قصدي ډول د سوریې د وګړو بې ځای کېدو ته لمن وهي. دوی وایي روسیا او د سوریه رژیم د همدې هدف لپاره تر ډیره په امنیتو سیمو کې له هوایي بریدونو او لویو بمونو څخه کار اخلي. دوی وایي دغه اقدام پر اروپایي هیوادونو د پام وړ فشار راوړی دی. د روسیې مرستیال صدر اعظم دیمیتری روګوزین بیا نن پر خپل فیسبوک پاڼه د جنرال بریدلوف د تورونه رد کړل او لیکلي دي چې د افغانانو پر ودونو د بمباریو متخصصین موږ په غیر دقیقو بمباریو تورنوي. بریدلوف دا هم ویلي چې د دغو کډوالو په منځ کې داسې جنایتکاران او تروریستان هم تیرېدلی سي چې کیدای سي ځینې یې په سوریې کې روزل سوي اروپایان وي او شایي په لویدیځ کې د بریدونو نیت ولري. امریکایي جنرال د اسلامي دولت ډلې ته په اشاره وایي چې دا ډله د کډوالو په منځ کې د یوې سرطاني غودې په توګه خپریږي او د دې لارې څخه په ګټه اخیستو سره اروپایي هیوادونه ګواښي. د تورستانو لخوا پر خطرونو سربیره بریدلوف خبرداری ورکوي چې د ډېر شمېر کډوالو په برخه کې مخالفتونه کېدای سي په اروپا کې د ملتپالو ترمنځ هم شخړې راپورته کړي. بریدلوف د پینتاګون پر لوړپوړو چارواکو په بیا ټینګار وکړ چې په خپله د امریکا متحده ایالاتو په وړاندې د روسیې لخوا زیاتېدونکی ګواښ وارزوي. امریکایي جنرال د روسیې د هغو هڅو یادونه هم کړې چې پر خپلو ګاونډیو هیوادونو یې د نفوذ لرلو لپاره کوي او د همدې هدف لپاره له پوځي ځواکه کار اخلي. ده د اوکراین، ګرجستان او مالداویا هیوادونه د بېلګې په ډول یاد کړي او زیاتوي چې تېره اونۍ په کیف کې د امریکا سفیر د اوکراین په ختیځ کې چې حکومت له روسیې پلوه بېلتون غوښتونکو سره جنګیږي د 450 بریدونو راپورونه ترلاسه کړي دي. بریدلوف په واشنگټن کې د هغې بودیجې د ډېرېدو د وړاندیز ملاتړ کوي چې په اروپا کې د روسیې له ګواښونو سره د مبارزې لپاره امریکایي ځواکونو ته ځانګړې سوې ده.
په شمالي کوریا کې ملګرو ملتونو لګېدلي بندیزونه نور هم سخت شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي او موقتي غړو له رایې اچولو وروسته پریکړه وکړه چې شمالي کوریا باید ډېره وڅارل شي. په شمالي کوریا د لرې واټن ویشتونکو توغندو د ازموینې لپاره مخکې هم بندیزونه لګول شوي وو. احمد شیبر له نور تفصیل سره.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په غوسه اکثریت یو پریکړه لیک تصویب کړ چې له مخې پر شمالي کوریا نړیوال بندیزونه پراخ شول. په نیویارک کې تیره ورځ د رایې د پیونګیانګ له لورې په تیرو دوو میاشتو کې د اټومي او بالستیک توغندیو د ازموینو په ځواب کې واچول شوې. تر رایې اچولو وروسته په ملګرو ملتو کې د انګولا استازي اسماعیل ګاسپر مارتینز چې د امنیت شورا مهالنۍ مشر دی نتیجه اعلان کړه. د رایې نتیجه داسې ده: د پریکړه لیک د مسودې په تایید 15 رایې، نو دا مسوده په خوص اکثریت د 2018 کال د 2200 پریکړه لیک په نوم تصویب شو. په پریکړه لیک کې له ټولو هیوادو غوښتل شوي دي چې هر هغه څه چې د هوا، مځکې او اوبو له لارې شمالي کوریا ته انتقالي شي یا له دغه هیواده بهر ته وړل کیږي باید وپلټل شي. همداراز پر شمالي کوریا د هر راز سپکو او درنو وسلو پلورل منع شوي دي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي سامانتا پاور پر شمالي کوریا نوی لګول شوی بندیزونه سخت یاد کړل. دا پریکړه لیک چې موږ اوس تصویب کړل د شمالي کوریا پر ضد تر بل هر پریکړه لیک ډیر سخت دی. د همدې لپاره په 2 لسیزو کې تر بل هر وخت سخت بندیزونه لري. په ملګرو ملتو کې د روسیې استازي ویتالي چورکین هم وویل چې پر شمالي کوریا لګېدلې بندیزونه سخت دي، خو چورکین زیاته کړه چې شمالي کوریا کولی شي چې له نړیوالو سره د خبرو میز ته حاضر شي. بلور ته په امنیت شورا کې تر رای ورکولو وروسته د امریکا ولسمشر بارک اوباما په یو بیان کې وویل چې نن نړیوالې ټولنې په یو شخ پیونګیانګ ته یو ساده پیغام ورکړ چې شمالي کوریا باید له دغه سي خطرناک پروګرامونو لاس واخلي او د خپلو خلکو لپاره سم لار غوره کړي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اساسي او بشري حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نورې ټولې خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفحه 2.69 او په لوی ښارونو کې په 0.15 صفحه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ پروګرام کې د ښځو د کار د حق په اړه بحث کوو. د پروګرام میلمه مو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون د کابل سیمیز دفتر د ماشمان د سنگ مرستیاله عفیفه معروف ده. شرغلست
مننه. زه هم په خپل وار خپل سلامونه ونې کې هلې انګرن اوریدین کته وړاندې کوم.
د افغانستان په نافذه قوانینو کې د میرمنو د کار د حق په اړه څه ویل سوي؟
بلې، ډیر ښه سوال دی. زه ډیر خوشاله یم چې د افغانستان د اساسي قانون په اته سلويشتمه ماده کې ویل سوي دي چې کار د هر افغان حق دی. یعنی داسې پکې نه دی ویل سوي چې د ښځو حق دی یا د نارینه وو حق دی. دا د دین معلومی چې شزه هم حق لري چې کار وکي او نارینه هم حق لري چې کار وکي او دوارو ته د رخصتیان او د هغه اوقات چې باید کار وکي د قانون پر اساس باندې یعنی نارینه او دوار کولای شي چې عین استفاده د دغه رخصتیان نه دغه امتیازات نه او د اجوره نه یعنی د معاش نه په عین معاش باندې دوار کولای شي چې کار وکي.
هغه مېرمنې چې له کورونو بهر دندې ترسره کوي له کومو ستونزو سره مخ دي؟
بلې ډېر ښه. هغه مېرمنې چې د کورونو بهر دندې ترسره کوي د کور نه چې وځي د کوڅې نه نیولې تر د کار د محیط پورې بعضې چالشونه دي چې د دوی په مقابل کې دي. مثلا په کار کې د جنسیتي تعبیض ورسره کېږي په دفاترو کې او ښځې ته هغومره ونډه یا صلاحیت نه ورکوي لکه چې کوم چې نارینه ته ورکوي. او عموما مدیران نارینه نه ټاکل کېږي په خپله چون همیشه نارینه په قدرت کې دي او فکر کوي د دوی نظر دی چې یعنی نارینه ښه مدیریت کولی شي او ښځې نشي کولی. په داسې حال کې چې ښځه او نارینه دواړه انسانان دي او دواړه کولی شي چې ښه فکر وکړي او ښه مدیریت وکړي یو کار. او دا هم تجربه شوې ده چې په کورنۍ کې ښځې ښه مدیران دي او ښه اولاد روزي ښه کور اداره کوي ښه اقتصاد ته توجه کوي. همدارنګه په ټولنه کې هم کولای سي چې ښه مدیریت کوي. اما بدبختانه چې عموما خلک عام خلک ټول خلک خصوصا نارینه همیش په دې صدد کې وي چې ارتقا باید نارینه وکړي او لوړ پوستون ته باید نارینه معرفي شي. په دې خاطر هغوی خپل دلیل شراوړي چې ښځې بعضې مشکلات لري په کورنۍ کې. مثلا ماشومې پیدا کېږي رخصتي اخلي مثلا د ماشومانو مسئولیت په غاړه کې لري او همدارنګه په سفرونو کې ډېر نشي چې ګډون وکړي. په هر حال په دفتر نه بهر هم بعضي مشکلات شته دي چې کوم ښځه سوچ دفتر ته رسیږي په لار په کوڅه په بازار کې زورول کیږي بي ځای خبرې اوري. خو زه مطمئن یم چې هغه ښځه چې کار کوي او لاسته راوړل لري او ګټه لري په میاشت کې لکه نارینه غوندې معاش اخلي هغه د داسې شخصیت خاوندان وي چې دغه بې مفهومې خبرې او زورونې هغه باندې هیڅ تاثیر نه لري او هغه مستقیما د خپل کور نه چې وځي خپل کار دفتر ته ځي او د کار د دفتر نه بیرته خپل کور ته راځي.
ډېره مننه معروف صاحب. کوم خنډونه چې تاسو یادونه وکړه ستاسو په اند خپله دا خنډونه څومره د ښځو د پرمختګ مخه نیسي؟
په رښتیا هم چې دغه خنډونه د ښځو د پرمختګ څخه مخنیوی کوي او نه پرېږدي چې هغه مقاصد ته چې یوه ښځه یو با تعلیم تحصیل ښځه لري هغه مقاصد ته ورسیږي. هم د تحصیلاتو په دوران کې د کورنۍ نه ممانعت کیږي چې مثلا ورته وایي چې دولسم صرف د وی زیاتی بس دی نورمه وایي یا پانتون د خلاص کې زیاتی بس دی یا ته باید واده وکړي بیا د واده وخت تمامیږي څوک نه پیدا کیږي چې تاسو سره واده وکړي. او هم د کار په وخت کې هم همدارس مشکلات شته دي چې د ښځو په وړاندې د پرمختګ مخنیوي کوي لکه دوی سفرونو ته کورنۍ اجازه نه ورکوي چې بې محرمه ولاړ سي. دوی تر ناوخته پورې دفتر کې اضافه کاری نشي کولی او باید وختي ځان کور ته ورسوي. او همدارنګه هغه مسؤلیتونه چې د کور د دوی په غاړه کې دي یعنی دوی ښځې هم غواړي چې وختي کور خپل کور ته لاړ سي او د خپل بچیانو خپل خاوند هغه ورځنی ژوند چې نورې ښځې په ټوله ورځ کې ترسره کوي. خو هغه ښځو چې کار کوي دوی په دوه ساعته درې ساعته کې وخت لري چې د ورځې هغه کارونه نو کې هتا د شپې جامې منځي د شپې او تو کاری کوي د شپې دیک په خوي چې سبا ته ځان خوشي کوي چې وظیفې ته لرسي چې دا ټول کلاس لاس پلاس کوي او د شوزو پر وړاندې د پرمختګ او خپل هدف ته رسیدل په مقابل کې خنګرزي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو لنډ وقفه ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه په اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت درشه
پوهنه
سویمون په مکتب کې د باران د پاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو سر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه.
په قانون کې د میرمنو د کار د موانعت په اړه څه ویل سوی دی؟
بلې، د نور قوانینو کې هم فکر کوم چې داسې نه دی ویل سوی چې نارینه حق لري چې د ښځو د کار ممانعت وکړي. نه په مدني قانون کې شته دی، نه د جزا په قانون کې، په هیڅ قانون کې. خو هغه قانون چې ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په نامه کلونه کېږي چې د رئیس جمهور د خوا توشیح شوې ده، په هغه پنځمه ماده کې 22 موارد دی چې هغه ته تاوتریخوالی ویل سوی دی، او د هغه په مقابل کې هر څوک چې اجرا کوي باید مجازات شي. چې د یو د هغو موارد نه 19 شماره هغه حق دی چې د نارینه نه اخلي. وایي یعنی په دغه شمیره کې داسې ویل کېږي چې هیڅوک حق نه لري چې ښځې د تعلیم، تحصیل، کار او صحت دپاره کوم کارونه چې کوي د هغه نه ممانعت وکړي. او که ممانعت وکړي دا یو تاوتریخوالی دی، او د تاوتریخوالی په مقابل کې په همدغه قانون کې جزا پیشبینی شوي.
ډېره مننه میرمن معروف. د وروستۍ پوښتنې په توګه، هغه میرمنې چې دندې لري په کورنۍ او ټولنه کې د هغوی موقف څه ډول دی؟
زه باید ووایم چې په افغانستان کې ټولې ښځې سهار چې د خوبه پورته کېږي دوی کار لري، یعنی په شکل د اشکالو یو وظیفه اجرا کوي. په ښارونو کې که ښځې رسمي دندې لري سهار د خوبه پورته کېږي زی خپل دفتر ته. خو په ولایت کې، په ولسوالۍ کې ښځې سهار چې پورته کېږي مال کاله کوي، په اصطلاح زی پټیو ته، هلته کار کوي، یا ونو ته زی میوې ټولوي، ځینې د میوې پروسس وچول دا شیان کوي، همدارنګه نور کارونه کوي. خو په ښارونو کې هم ښځې د دفتر نه نیولې تر بازار کې، که تاسو لیدلې وي چې د سفروشي هم کوي ښځې دي، خو په دفتر کې چې کار کوي هغه ښځې په خپل دفتر کې ښه موقف لري. دوی په ښه نامه خلک پیژني، په ټولنه کې په ښه نوم یادیږي. خلک ځینې هغه نه دي، متنفر نه دي. خو بعضې وخت په کورنۍ کې د بعضې عادتونه له مخه چې مثلا نورې ښځې چې هغوی نشي کار کولی، یعنی هغه کار چې هغوی ته د میاشتې عایدات ولري هغه کارونه وکړي، نو بعضن عادت ورسره کېږي. نارینه ته یا د دوی مېرمنې ته ویل کېږي چې ښځه د مه پرېږده کار ته، دغه د مونږ کار نه کوو. دا په داسې حال کې ده چې نارینه یا ښځینه چې توانایي د دې ولري چې یو ځای ته لاړ شي، هلته استخدام شي، هلته کار وکولی شي، او په روا توګه د میاشتې 100 روپۍ عاید راوړي، هغه په کورنۍ باندې، په خپل ماشومان باندې، په خپل کورنۍ روزمره وضعیت باندې مصرف وکړي، دا یو نعمت دی او یو شکار دی، او هر چا دپاره میسر نه دی. او هغه خلکو ته چې میسر دی باید دا په بده سترګه ونه کتل شي، بلکې تشویق شي چې نور هم ښځې باید کار وکړي. هغه ښځونه هم چې کار کوي د باندې باید چې په کورنۍ کې ډېر ښه وضع ولري، او په سړه سیمه باندې خپل هغه د کورنۍ کارونه هم چې ورته راجع کېږي هغه کارونه هم وکړي. سو چې د کورنۍ غړي داسې فکر نه کوي چې اوس دا د باندې کار کوي او کور کې کار نه کوي.
ډېره مننه کور بودن. قدر مون اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې وې داسې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. پاک الله مو مل.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
درنو اوریدونکو، سلامونه او نیکی هیلی مو ومنئ. نن د موسیقۍ له یو داسې خوږ او درون صنف نه پرده پورته کوو چې تاسو به حتما اوریدلی وي.
راکو
شد آسمان د سیارو او ستارونه یو داغ را لفظل کی د سپوږمۍ د مخ نه جوړ کا وحشت
د تصوفی ادب او موسیقي د خوږ صنف قوانین میږي د ساز او سرود له پردو سره یو ځای دغه عرفانی شاعري یوازې د حقیقي محبوب مینې ته ځانګړې ده چې په آریایي اقوامو کې مینوال زیات دي. دا ژوند په شیبو کې خپرونه زه محبوب شاه محبوب او فرشته مرسل وړاندې کوو. ملتیا مو وکړئ.
داسې ویل کېږي چې د حقیقي مینې په رنګ رنګ شوې د موسیقي په لومړي ځل په افغانستان کې ویل شوې ده چې له هغه وروسته بیا یو شمېر نورو سیمو ته سرایت کړی دی. د صوفیانه کلام د موسیقي معمولا په ګډه ویل کېږي. د کورس ډلې ته دوه داسې غږونه انتخابېږي چې یوې نری او تیز وي او بلې دروند او لوړ وي چې په ډېر سوز او ګدا سره یې وړاندې کوي. د کابل پوهنتون استاد سمی وحدت اندړ سره زموږ همکار محبوب شاه محبوب د قوالی پر تاریخ جوړښت او تاثیراتو مرکه کړې. په مرکه کې استاد وحدت ویلي چې په هنرونو پوهنځي کې ګڼ محصلین د قوالی موسیقي د بول لپاره رابللي تر څو په پښتو ژبه کې قوالی موسیقي لا پیاوړې شي.
قوالی د شرقي موسیقي هغه ځانګړی صنف ته چې له سوز او شور ډک صنف ته چې شرقي هنرمندان او د نظر خواندان د روح د سیقل کولو او دوا ګڼي. په قوالی موسیقي کې هم د موسیقي لارخه او هم د شعر له پلوه دوه داسې لاغیز او تاثیر څخه ډکې قوې په مینه التجا او خلوص سره یوځای کېږي چې اورېدونکی له ځان سره د یوې روحاني سپېڅلې کیفیت روخانه لور ته وړي. د دې موسیقي د اغیز یو لامل دا ده چې د قوالی سندرغاړي په ناپایه سپېڅلتا د کایناتو د پروردګار په وړاندې د خپلو عواطفو او احساساتو په ژبه د موسیقي د ډیرو باریکو او زړپارونکو سرونو په غږولو سره د التجا او عذر لاسونه پورته کوي چې نه یوازې په شرق کې بې حسابه مینوال لري بلکې د دې موسیقي ډیر مینوال په غربي نړۍ کې هم شته.
استاد عموما د قوالی سندرو موضوعات څه دي؟ په کومو موضوعاتو راڅرخي؟
ما مخته درته ویل چې د قوالی موسیقي صداغې ته د تصوف روحاني زمزمې هم وایي. د دې موسیقي نه هدف دا ده چې په دغه موسیقي کې روح سیقل کیږي.
د قوالی موسیقي یا د قوالی سندرو تاریخ تر کومه رسیږي؟
لومړی موجد امیر خسروی بلخی ګڼل کیږي چې وروسته بیا له بلخ څخه هندوستان ته کوچیدلی او هلته د موسیقي په برخه کې داسې اکتشافات او ایجادات کړي چې د شرقي موسیقي ستر بنسټونه ګڼل کیږي. هغه نه یوازې شاعر وو بلکه په موسیقي پوهیدو موسیقي غږون کوي او د موسیقي د آلاتو مخترع او ایجادګر وو. لدیغه لار نه د افغانستان له امیر خسرو له بلخي له دې ځای نه سکله بیا ولاړل هندوستان ته. بیا همالته قوالی موسیقي په رواج شول او قوالی موسیقي همالته رواج ومنل.
قوالی جوړښت څه ډول دی؟ څه ډول لستل کیږي؟ جوړښت څه دی؟
قوالی د جوړښت له مخې داسې سندرو ته ورتهوالی لري چې په غبرګو او یا ګڼو اوازونو کې ویل کیږي او یا هغو سندرو ته ورتهوالی لري چې د کورس په شکل ویل کیږي. خو د موسیقي د سند بندي له مخې قوالی داسې په زړه پورې سند دی چې هم د کلاسیک موسیقي د حرکاتو او تان وهلو زمينه پکې شته، هم د سرګم د اجرا کولو لپاره خو میدان پکې لیدل کیږي. موسیقي عالمانی په دې ډول باندې ویش چې یو ته پیچلې او مغلقه یا کلاسیک موسیقي وایي، بل ته نیمه کلاسیک موسیقي وایي، بل ته خیال وایي، څلورم کتک موسیقي وایي. کتک موسیقي هم د ختیځ موسیقي په زړه پورې سیم ته او لایټ غزل سیدا ډول غزل سیدی د کلاسیک غزل سره لیگ ور پارک لري او توپیر یې دا ده چې د کلاسیک غزل په پرتله یې د تبلې تالونه لږ ګړندي او تیز غوندوي. نو په دې کې غربي آلات هم کارول کیږي په لایټ غزل کې، دا هم په قوالی کې راتللی سي. کله چې تاسو نورې موسیقي ته غوږ نیسئ نو د لږ وخت لپاره به یې واوري، خو قوالی موسیقي که ته یې په ژبه هم ونه پوهېږي نیغ په نیغه د سړي زړه ته ننوځي او ته به د قوالی موسیقي د جادو حس کړې.
په پښتو ژبه کې د قوالی موسیقي شتون څډول ارزوي آیا په پښتو کې قوالی موسیقي شته او کنه کچیر تشته د کوم سندرغاړو ویل دي
په خاص توګه د پېښور په مرکز او شاخوا کې به کله نه کله یو او نیم پښتون سندرغاړي دا هڅه کوله تر څو قوالی ووي او ځین وختونه به د اردو ژبې نه په تقلید او پیروي قوالی سندري ویل مثلا یو وخت خیال محمد د اردو له طرز نه یو د قوالی سندره را کاپی کړی و خوشیر پښتو چې ډیره مشهور شوه د هغه سندره شعر داسې و ولګوي دم دم ورکبه مشي غم غم علی علی دم دم علی علی دم دم
قوالی سندری د وحدت الوجود او وحدت الشود د فلسفو روایت هغه جوړښتونه دي چې قوالان صوفیانه کلام د ساز له پردو سره په داسې شور سره وایي چې سالکانو ته په اوریدلو سره سکون ورپرخه کیږي د اردو ژبې مشهور قوال ارواښاد نصرت فتح علی خان په 1989 زیږدیز کال کې د خپل یوې مشهورې قوالی سندرې په پیل کې ویلي چې قوالی موسیقي د ده روح دی
دو چیزیں مشترک ہیں جو ہماری پوری دنیا میں میوزک میں ہیں میوزک کی لینگویج جو ہے وہ
پنړی کې یوازینې ژبه د موسیقۍ د چي متحد ده په دې ژبه کې ریدم او سور د په هر ځای کې یو ډول دي خو د قوالی موسیقۍ په لای او سور کې دومره قوت دی چې د هر چا په زړه د صوفیانه کلام په بی اختیار ډول منګولي خخوي په دې ورسره کې خو قوالی ته په هندي ټولنه کې اوس کار شوی خو په ځانګړي ډول قوالی ته تر بل هر چا غرق رحمت امیر خسرو بلخی چې په خپل د خواجه نظام الدین اولیاء مرید وو ډیر خدمت کړی دی ماته چې راحت را بخي آغا یواز قوالی سندری دی او قوالی سندری از ما ژوند دی
دیکھا کہ اس ماحول کو میں نے کیسے اپنا کو ایڈجسٹ کیسے کرنا ہے
لیکوال او ژورنالیست محمد خان محمدی چې په خپل هم قوالی سندری اوري او په دغه برخه کې په چړنه بوخت دی وای چې کابل کې د امیر شېر علي خان له دورې راپدې خو د هرې جمعې په شپه په یو شمیر خانقاو کې قوالی کیږي چې لسګونه کسان پکې ګډون کوي نو موري ویل
زه خپل په همدې هلکو کې مګډون کړی دی په همدې هلکو تورغلې ما په همدې هلکو کې مګډون کړی دی او یوازې سنو بلکې دغه سندرې نټیر مینوال لري یعنی تقریبا د سالکینو او هغه کسان چې د سندرې وای دغه ترڅنګ تقریبا په دغه هلکو کې 1500 نفر ګډون کوي او دی وای چې په دې کې وای له همینه ده او دوی هغه له همینه چې د الله تعالی سره په همدې سندرې ماتوي په کابل کې همدغه هلکې موجود دي همدلته هم داسې خانقاه وشته دي چې هر جمعه د جمعې شپه دوی دلته په خانقاو کې دغه هلکې نیسي په دې هلکو کې تقریبا 300-400 نفر ګډون کوي د ترڅنګ هغه مینوال چې سلیکینه دي دغه سندرو مینوال دي هغه هم ورته په دغه هلکو کې ګډون کوي او په دری او پښتو ژبه په دواړو باندې دغه سندرې ویل کیږي خصوصا په پښتو ژبه په کندهار او هلمند ولایتونو همداسې نور اروزګان او د دې ترڅنګ په کوټه کې او همدار په لاهور په دغه منطقو کې دغه سندرې هلته پښتو هم ویل کیږي په اردو هم ویل کیږي او په افغانستان کې پښتو په دري ژبه دواړو همدلته په کابل کې ویل کیږي
احمدی په قوالی سندره کې د زمان او مکان یادونه کوي دا چې دغه دوه کلمو هدف څه دی هغه وایي
په دوه ټکو دی ټینګار کوي دی وایي چې کله قوالی سندره ویل کیږي هغه دوه ټکي دی یو زمان یادوي یو مکان یادوي چې دغه دوه ټکي باید د زمان څخه مطلب دا دی چې په د منځ په وخت کې به دغه سندرې نه ویل کیږي داسې یو وخت وي چې د منځ وخت نه وي دغه سندرې به ویل کیږي او د مکان څخه مطلب دا دی چې کله چې دغه سندرې ویل کیږي دا باید یو داسې ځای کې وي چې له کړکیو د کوټو څخه خزینه دوی ونویني یعنی سالکین ونویني دغه سندرې چې کله ویل کیږي هلته د دې سندرو سره دغه سالکین چې د سندرې وایي یو ډول حرکت هم اجرا کوي
د ښاغلي احمدی په خبره چې په کابل کې قوالی سندرې د موسیقي استاد سرهنګ استاد نتو او استاد امیر محمد ویل دي او تر ټولو مشهور استاد ابراهیم غفاری دی همدار از یو شمیر پښتنو سندرغاړو لکه رفیق شینواری خیال محمد احمد ګل او نور سندرغاړو قوالی سندرې ویل دي خو په پښتو ژبه کې ورته زیات کار نه دی شوی شاعر او لیکوال وصال هم قوالی سندرې اوري خو خوشی نه دی چې په پښتو ژبه کې د قوالی سندرو لپاره چا کار نه دی کړی. نوموړي ویل
د نورو سندرو په نسبت د قوالی ویل یو لږ ستونزمن کار دی، مشکل کار دی. د هر سندرغاړي د وس کار نه دی چې هغه قوالی سندرې وایي. نو په دې برخه کې که یو څوک مثلا غواړي قوالی سندرې وایي، هغه ته پکار ده چې اول ځان په واقعي معنا باندې یو هنرمند جوړ کړي، چې په هغه کې د یو هنرمند دغه ټولې نښې او د یو هنرمند کېدو هغه ټول پوره استعداد موجود وي. نو هیله مې دا ده چې زموږ یو شمېر سندرغاړي چې دغه استعداد په ځان کې ویني چې دی کولی شي قوالی ووایي. په ځانګړې توګه په دې وروستیو کې کرن خان هڅه کړې ده چې یو څو قوالی سندرې ووایي او تر ډېره حده پورې بریالی هم پکې ښکاري. نو هیله مې ده چې دغسې سندرغاړي باید د پښتو ژبې لپاره دغه تشه هم ډکه کړي.
احمد فرید تابش د هېواد د موسیقۍ له سندرغاړو څخه دی چې قوالی سندرې ویلي دي. نوموړی وایي
قولی یک عارف هم میخوانیم.
په دې موسیقۍ کې د اهل علم، شاعرانو، صوفیانو قول او وینا روایت کیږي، او د موسیقۍ تر ټولو مهم او اصلي آلو ارمونی، دو سره ډول، تبلی، دف او داسې نور څخه په ځانګړي ډول استفاده کیږي. د قوالی ډلې 12 نفری او 13 نفری وي، خو پرته له چکچکو بغیر قوالی نه کیږي. له بده مرغه دغه مقدسو کلامونو ته تر اوسه پورې په پوره ډول کار نه دی شوی. په کار ده چې کار ورته وشي او دا مکتب باید پیاوړی شي. تر اوسه پورې خو په افغاني ټولنه کې قوالی نه دي تشویق شوی. دا چې تشویق نشته دا مکتب وروسته پاتې دی.
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com